امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو سلام ز نوشب آشنایم نن د سیشن به ورځ د اوریه حمل د میاشتې اتمه د مارچ له 28 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپل مخمنې خبرونه پیلی په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
15 افغانان چې د پناه غوښتنې درخواستې نوې منل شوې نن د جرمني نه بیرته افغانستان ته لیږل شوې دي. د امریکا پوځ د موصل د جګړې کوم 900 ویډیوګانې ارزیابی کوي چې معلومه شي ولې خلک تلف شوي دي. او د اروپایي ټولنې د مهاجرت کمشنر د هنګري نه غوښتي دي چې د پناه غوښتونکو سره د قانون مطابق چلند وکړي.
افغان حکومت وی لا تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په غونډه کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د دفاع وزارت وی څه باندې 4000 منسوبین د اداري فساد او نورو جرمونو په تور محاکمه شوي دي. او د متحده ایالاتو لوی څارنوال د امریکا ځینو ښارونو او ایالتونو ته د فدرال د مرستو کمیدو خبرداری ورکړی. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه د پوره خبرونو له اوریدو وروسته خبریږي. او سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په قندهار کې د افغان پاوز چارواکي وایي تیره شپه دغه ولایت د خاکریز په ولسوالۍ کې د افغانستان امنیتي قواوو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د ملي اردو 8 عسکر او 22 وسلوال طالبان ووژل شول. په قندهار کې د 215 نمبر اتل قول اردو قمندان جنرال داود شاه وفادار د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو بیګا د هلمند ولایت نه خپل لسګونه وسلوال د خاکریز د ولسوالۍ د شیرین اب سیمه ته د ملي اردو په پوستو باندې د ډلهیزو بریدونو دپاره راوستي وو. جنرال وفادار وویل اته عسکر او 22 وسلوال طالبان چې 2 تنه یې قمندانانو وژل شوي دي، 3 عسکر او 23 تنه وسلوال طالبان هم ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په 1995 کال کې دغه وزارت 4100 منسوبین د اداري فساد او نورو جرمونو په تور محاکمه شوي دي. دغه وزارت د کشف او ستراتیژیک استخباراتو مرستیال هلال الدین هلال ویلي دي چې دا شمیر کسان چې په کې د دفاع د وزارت یو شمیر لوړ رتبه منسوبین هم دي، د اداري فساد، اختلاس، قتل او د دندونه د ناوړه وظیفو په اساس د افغانستان د امنیت ضد فعالیتونو په تور د عدلی او قضایی ادارو خواته معرفي شوی دی. یو لسنه په نور جرمونو نیول شوی او تحقیق لاندې دی. افغان طالبانو هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي چې وایي افغان طالبانو په دې تازه وختونو کې پاکستان ته سفر کړی دی او د پاکستانی چارواکو سره په دې غږېدلې دي چې د کابل سره د سولې خبرې وشي. د طالبانو ناطق ذبیح الله مجاهد د امریکا غږ ته ویلي دي چې موږ د مطبوعاتو دا رپورټونه په کلکه غندو ځکه زموږ مشر یو مشر هم اسلام آباد ته سفر نه دی کړی او نه یې د چا سره کتلی دي. خو هغه دا رپورټ رد نه کړ چې که طالبانو ته د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه شوه نو دوی به پکې برخه واخلي. 15 هغه افغانان چې په جرمني کې د پناه اخیستنې غوښتنلیکونه رد شوي نن د سه شنبې په ورځ په زوره له دغه هیواد نه افغانستان ته ولېږدول شول. د دغو افغانانو نه یوه د امریکا غږ آشنا راډیو ته داسې وویل:
پناهندگی دور تقاضا کرده بودن که بعد پناهنده دوم شوم، اما پناهندگی دوم وکیل مراد کرد که نمیشه. بعدا ما اسناد خود تمدید میکردم، پلیس اومدن که بیادر بعد برید.
دا افغانان د هغه موافقه په اساس چې د افغانستان حکومت له ځینو اروپایي ټولنو سره لاسلیک کړی د جرمني نه وایستل شول. د افغانستان د مهاجرو او رسنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې دا د هغه افغانانو سلورمه جوپه ده چې د پناه غوښتنې اسناد د جرمني محکمو لخوا نه دي منل شوي او له هغه هیواد نه ایستل شوي دي. د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو د تجارت او پانګې اچونې مسؤلین وایي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري مخ په زیاتېدو ده. تجاران وایي چې په تیر میلادي کال کې د امریکا او د افغانستان ترمنځ سوداګري 920 میلیونو ډالرو ته رسیدلې ده. نن په کابل کې د امریکا په سفارت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال قربان حقجو او د امریکا د سوداګرۍ خاص استازي مایکل دلینی خبريالانو ته داسې ویل.
موږ دواړه غاړي دې ته هڅو چې په خنیت د پاکستان سره مذاکراتو کې داخل شي. موږ په دې باور یو چې د پاکستان سره دواړخیزه اغیزمن مذاکرات به ښه پایلې ولري، ځکه خو د تجارت نړیوال سازمان هم د همداسې مسایلو لپاره یو متحد سازمان دی او دا یوازنی هیواد نه دی چې دا ډول ستونزه لري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راجونه اوري. په برتانیې کې یوې محکمې دغه هیواد د سمندري قواوو د یو افسر الکساندر بلیکمن د بند مداره لنډه کړې ده او په سوونیو کې بل زندان نه آزاد شي. بلیکمن په 2013 کال کې د یوې پوځي محکمې په حکم په هلمند کې د یو زخمي طالب وسلوال د وژنې په تور په 10 کاله بند محکوم شوی و. د پولیسو او وینی شاهدانو د وینا له قراره نن د کشمیر په سیمه کې چې هند او پاکستان په جنجال لري د یاغیانو حکومتي قواو ترمنځ د ټوپکو د ډزنه پس د هند ضد احتجاجونو کې لک تر لګه دوه ملکی کسانو وژل شول او اتل لس نور زخمی شول. د ټوپکو ډزې هغه وخت پیل شوې چې پولیسو او عسکرو د مخفي معلوماتو پر بنا د دې لپاره د چادوري خرګوټه محاصره کړ چې یو وسلوال په یو کور کې پټ شوی و. سلګونو اوسیدونکو چې د هند ضد شعارونه ورکول سیمې ته نږدې مارش وکړ چې هغه یاغي وکړي شي ځان د هغه کور نه وباسي. عیني شاهدان وایي د مظاهره چانو حکومتي قواو ترمنځ د محاصره شوي کور نه 100 متر لري نښتي وشوي او دغه تلفات پکې پیښ شول. د امریکا پاوز د 200 زیاتې جلا جلا ویډیوګانې ګوري چې په موسل کې د 10 ورځو د جنگ په دوران کې اخیستل شوي دي. د دې ویډیو د لیدونه د امریکا د پاوز هدف دا دی چې آیا هغه رپورټونه صحیح دي چې وایي په موسل باندې د اسلامي دولت ضد ائتلاف په هوایي بمباریو کې د 100 نه زیات ملکي خلک وژل شوي دي. پینټاګان د عراق په موسل کې د غوژنې غم لړلې پیښه وبلله. د امریکا د دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ وویل چې په دنیا کې بل داسې نظامي قوه نشته چې د ملکي خلکو د تلفاتو په برخه کې دومره زیاته حساسه واوسي. دی وایي موږ تل خپل انساني وسه کړې ده چې ملکي خلک مړه یا زخمي نشي. پینټاګان وایي یو کرکه تنخی چې د ائتلاف الوتکو د مارچ په 18 په هغه ځای کې هوایي بمباري کړې ده چې ویل کېږي ملکي خلک د موسل په زاړه ښار کې وژل شوي او زخمي شوي دي. د دفاع وزیر وویل هغه کسان چې دا رپورټونه ارزیابي کوي همدغه راز هیله لري چې دا ویډیوګانې به د هغو رپورټونو په باره کې پوره وضاحت مهیا کړي چې ځینو خبري منابعو ویلي دي چې د اسلامي دولت ملیشو په سیمه کې ماینونه ایښي وو او د هغو د چاودنو له امله دغه تلفات پېښ شوي دي. د امریکا په ملاتړ کوردی و سوال چې د سوریې په شمالي سیمه کې د اسلامي دولت په وسلوالو تعرضي حمله زیاتې کړې دي. د سوریې د لوی بند سره نږدې عملیات موقتاً بند کړې دي او متخصصینو ته اجازه ورکړې ده چې دغه بند ساختمان تفتیش کړي چې څومره مسؤل دي. د طبقه بند د فرات په سین باندې جوړ دی. د رقانه چې اسلامي دولت د خپل خلافت مرکز اعلان کړی دی 30 کیلومتره لري دی. د اسلامي دولت وسوالو د 2014 کال رئیس دغه بند او خواوشاته نږدې ځایونه نیولې دي. منګ د امریکا غږ آشنا راجونه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د مهاجرت د چارو کمشنر د هنګری د حکومت نه غوښتي دي چې د پناه غوښتونکو سره د دې ټولنې د اصول سره سم چلند وکړي. په هنګری کې د یو نوي قانون په اساس سر لنن نه ټول پناه غوښتونکي په سرحد کې په یو کمپ کې د نظارت لاندې ساتل کیږي. د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو مبارزین د دې قانون عملی کېدل غندلې دي. د اروپای ټولنې کمشنر دیمیتریس افرامپولوس د هنګری له مقامات سره د لیدنې وروسته ویلي دي چې کارپوهان به د هنګری د حکومت سره د مهاجرینو په حق له د ټولنې د اصولو پر آیت باندې خبري وکړي. د فرانسې په پایتخت پاریس کې د پولیسو لخوا د یو چینایي له وجل کېدو وروسته مظاهره وشوه او په دې جریان کې 3 پولیس زخمی شول. امنیتي مقامات وایي چې 15 اعتراض کوونکي نیول شوي دي. ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ د اتمي وسلو په بین المللي بندیز مذاکرې پیل کړې دي. هغه ملکونه چې اتمي وسلې لري د دې مذاکرو مخالف دي. د اتمي وسلو د بندیز پلویان اتمي وسلې نړیوال امنیت ته خطر ګڼي او خبرداري ورکوي چې دا وسلې استعمال شي تباه کوونکي اغیزې به ولري. تیر کال د 160 ملکونو نه زیاتو هیوادونو رای ورکړه چې د اتمي وسلو د بندیز په تړون باندې باید خبري وشي. په ملګرو ملتونو کې د اتمي وسلو د بندولو د چارو عالی رتبه نماینده کیم وین سو ویلي دي اتمي وسلې بشریت ته غټ تهدید دی، نو باید د دې وسلو د بندولو په باره کې خبري وشي. د اتمي او غیر اتمي ستراتیژیکو وسلو د بندولو تعقیبول به امنیت رانوړي، بلکې د نو او تابع کوونکو وسلو د رقابتونو او سیمه ایزو نړیوالو توتیخوالو لپاره به زمینه مساعده کړي. او د سپین ماڼۍ مجرب سلاکار جرید کوشنر موافقه کړې ده چې د سنا د جرګې استخباراتي منتخب کمیټې ته د خپلو هغو غونډو په باره کې معلومات ورکړي چې تیر کال یې د جمهوری ریاست د کمپین او د حکومت د انتقال په وخت کې د روسانو سره کړی دی. نن یو ډیر قوي طوفان د استرالیا شمال ختیځ لور ته روان دی او مقاماتو خبرداری ورکړی دی چې د ډیر تباه کوونکي باد او باران له امله به سیلابونه راشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. د هم د روان خبرونه لمړی رپورت. افغان حکومت ویلا تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په غونډه کې چې ټاکل شوی د اپریل میاشت په 14 نیټه په روسیې کې جوړ شي د ګډون کولو پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو پر وینا په دې اړه لا هم بحثونه روان دي، خو د نړیوالو اړیکو کارپوهان د مسکو غونډه د افغانستان لپاره یو ښه فرصت ګڼي او په دې غونډه کې د افغان حکومت پر ګډون ټینګار کوي. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رالیږلی رپورټ ته.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د مارچ میاشتې په 14 نیټه د مسکو په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په روسیې کې یو غونډه جوړه شي، خو افغان حکومت لا تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون او نه ګډون کولو په اړه پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان چارواکي اوسمهال د مسکو د لومړۍ او دویمې غونډې نتایج سیړي او زیاته کړه چې له سیړنو وروسته به د مسکو په راتلونکې غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه وکړي. هغه وویل دا چې د افغانستان اسلامي جمهوری د مسکو راتلونکې غونډه کې د ګډون لپاره پلاوی لیږي او کنه، په دې اړه لا هم بحثونه دوام لري او که ټاکل شوی وي چې د افغانستان کوم پلاوی په دې غونډه کې ګډون وکړي د پلاوی د کچې په اړه هم بحثونه دوام لري. کله چې په دې اړه وروستۍ پریکړه وشوه جزئیات به له تاسو سره شریک
کړم.
روسیه په دې غونډه کې د ګډون لپاره د سیمې او نړۍ 1200 هیوادونو ته بلنه ورکړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې بلنې ته د رد ځواب ورکړی او په دې غونډه کې له ګډون کولو څخه ډډه کړې. خو د نړیوالو اړیکو کارپوهان د مسکو غونډه د افغانستان لپاره یو ښه فرصت ګڼي او په دې غونډه کې د افغان حکومت پر ګډون ټینګار کوي. پخوانی افغان ډیپلوماټ فدا محمد نظری وایي افغان حکومت د سولې او جګړې په اړه ښکاره دریز نه لري، نو ځکه په داسې نړیوالو غونډو کې د ګډون او نه ګډون کولو په اړه د پریکړې نیولو پر وخت مذبذب وي.
زه داسې فکر کوم چې که افغانستان هلته ګډون ونه کړي میدان به چغالي پاتې شي اوغو ته، او هغه چې هر څه یې زړه غواړي د طالبانو په شمول چې کېدای شي هغه ځای ته یې راوبولي. طالبان دوی کولای شي چې هغه ځای ته کې رسمي راونه بولي د ناظر په حیث یې رابللی، او هر ډول نور اتهامونه بیا پر افغانستان پر دولت کوي. نو په دې خاطر چون افغانستان یو اشتراک کړی دی، نو چې اشتراک باید وکړي که بې شي په جګه ساتنه نه کوي
چې څه خاغلی نظری دغه راز وویل. د مسکو په غونډه کې به هغه هیوادونه هم ګډون ونه کړي چې د امریکا پلوي کوي. لا دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي وو چې افغانستان به د مسکو په غونډه کې په ټول قوت او سرګند دلایلو سره ګډون وکړي. دا په مسکو کې د افغانستان په اړه دریمه غونډه ده چې جوړیږي. په لومړۍ غونډه کې افغانستان ته د ګډون بلنه ورکړل شوې نه وه، خو په دویمه غونډه کې افغانستان د روسیې له بلنې وروسته په ټیټه کچه ګډون کړی و. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وی په 1995 کال کې د دغه وزارت څه باندې 4000 منصوبین د اداري فساد او نورو جرمونو په تور محاکمه شوي دي. د دغه وزارت د کشف او ستراتیژیکو استخباراتو مرستیال هلال الدین هلال وویل دغه شمیر کسان چې پکې د دفاع وزارت یو شمیر لوړ پوړي منصوبین هم شامل دي د اداري فساد، اختلاس، قتل، لدندنه، د ناوړي ګټه اخیستنې او د افغانستان د امنیت ضد فعالیتونو په تور عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شوې دي. په موقع په دې اړه د خبریال لیمینیازی رالیږلی رپورټ ته.
د افغانستان د دفاع وزارت د کشف او ستراتیژیکو استخباراتو مرستیال هلال الدین هلال د سه شنبې په ورځ په کابل کې د دغه وزارت د قراردادونو، تدارکاتو او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبریالانو ته د معلومات ورکولو پر مهال وویل په 1995 کال کې د دغه وزارت 4130 منصوبین محاکمه شوي دي. د دغه وزارت د کشف او ستراتیژیکو استخباراتو مرستیال هلال الدین هلال وویل په دې کسانو کې یو شمېر لوړ پوړي منصوبین هم شامل دي چې د اداري فساد، اختلاس، قتل او لدندې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شوي دي. جنرال هلال وویل
په تعداد 578
دوسیه جرایم مختلف
د نورو مختلفو جرمونو 1580 دوسیه چې پکې فریبکاری، اختلاس له وسلو او یاشې څخه غلا او د پرسونل له معاش څخه ناوړه ګټه اخیستنه شوی، د افسرانو، سرتیرو او بریدملانو په ګډون 1100 تنه پکې شامل دي. دوی د دفاع وزارت په حقوقي څانګو کې تر څیړنو لاندې دي.
د جنرال هلال پر وینا د نیول شوو کسانو لر شمیر 315 تنه چې د محاکمو لخوا مجرم پیژندل شوي، درې تنه د اعدام په سزا او پاتې نورې د اوږده متوسط او لنډې مودې حبس په سزا محکوم شوي دي. ښاغلي هلال وویل چې 200 تنو له محاکمو څخه برات ترلاسه کړی او د پاتو نورو دوسیې لا هم تر څیړنو لاندې دي. د دفاع وزارت مرستیال زیاته کړه چې په دغه وزارت کې د شفافیت د رامنځته کولو په موخه 946 افسران، 230 محاسبین او متمدین او 209 تنه هغه کسان چې دغه وزارت د قراردادونو په برخه کې کار کوه د دفاع وزارت نورو څانګو ته بدل شوي دي. په همدې حال کې نظامی کارپوهان وایي چې د دفاع وزارت منصوبین باید د ملکي محاکمو پر ځای په پوځي محاکمو کې پالنی توګه محاکمه شي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل امریکا غږ ته وویل
قانون دي څارنوالي لکه څنګه ده چې نظامیان به دوی محاکمه کوي. دوی خپله محاکمات نظامي لري، نظر په جزا عسکري کتاب چې هلته شته دوی محاکمه کېږي. په محاکمات نظامي کې چې هغه علني کېږي هلته صاحب منصبان راغوت کېږي د مختلفو کټګوریو نمائندگان، مثلا قرزاده ته نیولې تر بریدمنه، جګړنه، ډګرمنه، ډګروالنه، جنرال نه، دوی ټول نمائندگان هملته کښېني، علني محاکمه کېږي او بالاخره بعد له هغه نه دغه وزارت ته معبس ته سپارل کېږي.
له دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش ادارې یاسیکار په خپل وروستي رپورټ کې ویلي و چې د افغانستان اکثره جنرالان په اداري فساد او اختلاس کې ښکېل دي او د خپلو ځواکونو له معاش او خوړو څخه غلا کوي. د افغانستان د دفاع وزارت تامیناتي مرستیال جنرال غلام سخی احمدزي که څه هم په دغه وزارت کې د یو شمېر ستونزو موجودیت تایید کړ، خو د سیګار د رپورټ په غبرګون کې وویل
که داسې
یو انځور موجود وي چې د افغانستان د ملي اردو هر جنرال په فساد کې ککړ دی، نه داسې نه ده. په ټول مسؤلیت سره وایم چې په خپل شفافیت ویاړو، په خپل پاکۍ ویاړو او په خپل صداقت ویاړو.
دا په داسې حال کې ده چې د 215 قولي اردو پخوانی قومندان موین فقیر د اداري فساد او اختلاس په تور نیول شوی دی او دوسیه یې له فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د تجارت او پانګونې مسؤلین وایي چې د دغو هیوادونو دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري مخ په زیاتېدو ده. تجاران وایي چې په تیر میلادي کال کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 948 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. په موقع په حق د اکرام شینواری رپورټ ته
افغان او امریکای چارواکی وایي چې اوس افغان سوداګر د 40 میلیون ډالر په ارزښت امریکا ته سوداګري توکي صادروي، خو په بدل کې د 380 میلیون ډالر په ارزښت مالونه د امریکا څخه خپل هیواد ته راوړي. د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت د سوداګرۍ فوق العاده استازي مایکل ډیلینی وایي چې د سوداګرۍ د کچې د ټیټېدو یو علت په افغانستان کې د پانګونې د کچې ټیټوالی
دی.
ښاغلي مایکل ډیلینی وویل ستاسو د سوداګرۍ کچه امریکا متحده ایالاتو ته په ډیره ټیټه کچه کې ده، چې ډیر دلایل چې د اقتصادي پرمختګ د سوداګریزو چارو په ترسره کولو کې اندېښنو پورې اړه لري، خو افغانستان څخه امریکا ته د توکو په لیک کې کمی د پانګونې پورې هم اړه لري. او دا ځکه چې زیاته سوداګري د پانګونې په صورت کې ترسره کیږي، خلک پانګونه کوي، شیان تولیدوي او بیا صادروي. د امریکا د سوداګرۍ چارو دغه چارواکي نن د امریکا په سفارت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د مین محمد قربان حقجو سره یو ګډ خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې امریکا او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 1 میلیارد ډالر ته رسیږي. هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي ستونزو په هکله د یو پښتون په ځواب کې ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي ستونزو د افغانستان په اقتصاد ناوړه اغیزه کړې.
We recognize that transit problems do negatively affect
خاګلی مایکل دیلینی ویل مونږ په دې پوهیږو چې د ترانزیت ستونزې په منفي ډول د افغانستان د اقتصاد په وده او هم د دغه هیواد پرمختګ او پانګونې اغیزه کړې ده. مونږ د دغه شتو ستونزو تر د حل د موندلو په برخه کې ډېره لیوالتیا لرو. مونږ فکر کوو چې پاکستان سره د واړه خیزي خبرې چې مونږ واړه خواوي رغنده چلند ته هڅوو، خو په دې هم باور لرو چې د ډبلیو ټي او ټولنه دغه مسلو د حل یو ښه بنسټ کېدای شي، او دا ځکه چې دا یوازې افغانستان او پاکستان نه دي چې دغه ستونزې لري، نور هیوادونه هم شته چې د جغرافیوي موقعیت له مخې د دغه ستونزو سره مخ دي. خاګلی مایکل دیلینی ویل چې پاکستان له وړاندې د ډبلیو ټي او غړیتوب لري او افغانستان اوس دغه ادارې غړیتوب ترلاسه کړی دی. دغه چارواکي په ډبلیو ټي او کې د افغانستان د غړیتوب په اړه ویل چې دغه ټولنې د غړیتوب وروسته افغان حکومت یو لړ مکلفیتونه هم لري چې باید راتلونکو څو کلونو په موده کې عملي کړي. هغه د ډبلیو ټي او د میرون سره د افغانستان د قوانینو اصلاح او برابرول یو له دغه ژمنو وګڼه چې افغان حکومت دغه ټولنې سره د غړیتوب ترلاسه کولو په وخت کړي دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ صنایعو د وزارت مرستیال په دې ټینګار وکړ چې افغان حکومت به د پاکستان له خوا د سرحد د بندېدلو مسله د ډبلیو ټي او په ټولنه کې مطرحکلی.
If you implement the APTA, there shouldn't be any closure of the border.
خاګلی یک جوویل ک چې د APTA ترون عملی شي نو د سرحد بندیدل مختنی شي راتللی. مونږ اوس د WTO غړیتوب لرو. دغه ټولنې د پنځم ماده لمخې د زمونږ بشپړ حق دی چې آزاد او بوته لاسرسي ولرو. نه په دغه مرغه د هر کال پیخیږي. تاسو د پایلو او د بندیدل د دلایلو خبر یاست، خو مونږ هیله لرو چې بیا به لاري بندي نشي. مونږ له ګولانی پاکستان د حکومت د دې اقدام په اړه په رسمي ډول خپل خپګان څرګند کړی دی. خاګلی حق جوویل چې تاکل شوی په نګدی راتونکو کې به په کابل کې د اپټا غونډه جوړ شي او افغان لوري به په دې غونډه کې دا مسله هم راپورته کړي. همداشان د افغانستان د سوداګرۍ سره وزارت مینو ویل چې افغانستان به دا مسله د ډبلیو ټي او په ټولنه کې هم راپورته کړي.
یو نو دټ اپټا افیشلی انډد ان لاست ایئر.
خاګلی حق جوویل تاسو په هیګه چې د اپټا تړون په رسمي ډول د تیرې سوي کال په اکتوبر کې پاتې رسیدلی، خو مونږ د تمدید لپاره یو مکتوب پاکستان ته استولې او تمدید غوښتنه مو کړې ده. هغه ویل چې افغانستان له خوا د اپټا تړون نوي طرحه ترتیب شوی چې پکې د افغانستان ستونزو ته د حل د موندلو لپاره په ځینو مادو کې تعدیلات راوستل شوي دي. هغه ویل چې په تعدیلاتو باندې به خبرې د افغانستان او پاکستان چارواکو لخوا د کابل په غونډه کې وشي. افغانستان په 2010 کال کې د پاکستان سره د اپټا په نوم د سوداګرۍ او ترانزیت یو نوی تړون لاسلیک کړ چې له مخې دواړه هیوادونه کولی شي چې د سیمې نور هیوادو سره هم سوداګري اړیکې ولري. خو افغان سوداګر او چارواکي په پاکستان تور لګوي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ ستونزې په بشپړ توګه دغه تړون د پلي کېدو مخه نیولې ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره په سرحد کې د کټارو لګول پیل کړي، د کونړ ولایت ولایتي شورا ویلي چې پاکستانی نظامیانو د کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې د ډیورن کرخې په افغان غاړه کې خپل تاسیسات پیل کړي دي. په مخکې د زبیح الله غازی رپورټ.
د کونړ د ولایتي شورا مشر محمد صافی وای ورسته لاغې چې د پاکستان حکومت د ډیورن پر کرخه د اغزن تار یا کټارې د غزولو خبره راپورته کړي، نو هغه غاړه حکومت د کونړ په درې ولسوالیو کې افغان پلو تپخی وګ دی کړي او تازه تحرکات دوام لري. نوموړی وای پاکستانی نظامیانو د ډیورن کرخې په افغان غاړه کې د تازه تاسیساتو جوړول پیل کړي او په تیرو دوه اونیو کې سلګونه متر دی غاړې راوختي دي.
سرکړو ولسوالۍ د شونکړې درې د فاسه د مایا په نوم باندې چې کومه ساحه ده، دغه ساحه کې د خلکو د تاسیسات او باندې خپل کار شروع کړی دی. دغې نه اخوا خاص په ولسوالۍ کې چې د شالې ورې د فاسه چې مثال زموږ کومه سفري کوم حدودات دي، هغه تم د خلکو تاسیسات او باندې کار شروع کړی دی. او دغه سي د مرورې ولسوالۍ د سرکړو ولسوالۍ ترمن چې زموږ کومه غریزه ساحه ده چې هغه د گاونډي هیواد د باجول د ایجنسی سره دغه در په دی خو دغه د چارون په نوم باندې منطقه دغه د پاسو دی لګی تاسیسات جوړی.
د ولایتي شورا رئیس دام ویلی چې د پاکستان پوځیانو د کرخه په دی په لوکي د زنګلو نارکول امپیل کړي او چا تراشي اغه غاړي تاړی، ځکه په دی خو کې افغان حکومتي سرتيري نشته چې مخه ونیسي.
او زمونږ د ولسی خلکو د معلوماتو هم د دولتي معلوماتو نه د لمخه نه تقریبا دغه دوه هفته کیږي چې د غلطه کم زمونږ زنګلونه دی ونی بوټی دی پاره باندې د خلکو چنسی او مثال کړی دی او دغه بوټی کټکی او خپل خپل مثال چې کومه خپل ساحه دغه او دغه مثال ال تغیر انتقالی.
د پاکستانی پوز مشر تیر او رزلان وکړي د افغانستان د کونړ او ننګرهار ولایتونو په سرحدي خطرناک سیمو کې د کټارو لګول پیل کړی دی، خو افغان حکومت د دې کار مخالفت کړی. د کونړ ځنی اوسیدونکو وایي پاکستانی پوز لا کونړ کې د ډیورن پر کرخه د کټارو لګول نه دی پیل کړی، خو په لنډه موده کې د غاړې او شمیر سیمې قبضه کړې دي. قومي مشر زیارت ګل د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو ده.
راشد محمود د صاحب نه راکټ هم د په حساب د مایا سره پورې چې زمونږ موجودات د سرکانو ولسوالۍ دا خطي مستقیما ټول نیولې ده ټول بل هو دا پوسټ زیاتره ټولې تازه دي لکه کندنکاري کړې د سکواټر یاوستې د ټانکونو زیاتره زیاتره کړې دي په دغه نانګ سر په دا ساحو کې پاسو چاته لکه د ګلونو سر کې دا هم چې مستقیما د ګنګل بار سر کې دغه د دوه سره توي په دې ساحو کې
اخوا د کونړ امنی قومندان جمعه ګل همت که څه هم په ډیورن کرخه د پاکستانی نظامیانو د تازه خوځښتونو خبره نه مني، خو وایي هغه غاړه حکومت په کونړ د دې په خاطر بریدونه کوي چې سیمې له ولسي خلکو خالی او وروسته لاندې کړي.
دا هم د دې یو مغرضانه هدف چې غواړي په دې نقطه کې هغه تروریستي ګروپونه ځای پر ځای کړي تر څو دغه تروریستي ګروپونه بیا وتوانېږي په کونړ کې او د کونړ د تاریخ ټول د پرمشرقي زون کې خپل تخریبي عمل تر سره کړي، تر روسي عمل تر سره کړي.
په ورته وخت کې د ننګرهار چارواکو ویلي چې د ډیورن کرښې لاغې غاړې په یو شمېر ولسوالیو د هاوان او توپونو مرمۍ شتل شوي چې یو شمېر کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ ایستې دي. د والي ویان عطا الله خوګیاڼی وایي په دغه بریدونو کې تر اوسه د مرګ ژوبلې اطلاع نه ده ورسېدلې.
مندري، نازیان او لالپور ولسوالیو بیلابیلو سیمو باندې تیره شپه د ډیورن کرغېړنې کرښې اخوا څخه شاوخوا دېرش د هوان او نور توغندیره توغول شوي دي. تر اوسه تلفات په اړه د قرقام نشته دی، خو ځینې سیمو کې کورنۍ بې ځای کېدو ته اړ شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، د پاکستان د دې عمل تاثیر به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه په بل خبرونه کې په همدې اړه موږ مرکه کړې ده چې اوریدلې مه هېروئ.
د خبرونو سرخط لرو. په قندهار کې د افغانستان د پاوس چارواکو ویلي دي تیر شپه د دغه ولایت د خاکریز په ولسوالۍ کې د افغانستان امنیتي قواوو او د وسلوالو د طالبانو ترمنځ په جګړه کې د ملي اردو اته عسکر او 22 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې په 1995 کال کې د دې وزارت 3120 منصوبین د اداري فساد او نورو جرمونو په تور محاکمه شوي دي. افغان طالبانو هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي چې وایي افغان طالبانو په دې تازه وختونو کې پاکستان ته سفر کړی دی او د پاکستانی چارواکو سره په دې غږېدلې دي چې د کابل سره د سولې خبرې وشي. 15 هغه افغانان چې په جرمني کې د پناه اخیستنې غوښتنلیکونه رد شوي وو د سه شنبې په ورځ په زور له دې هېواد نه وایستل شول او افغانستان ته ولېږل شول. په برتانیا کې یوې محکمې د دغه هېواد د سمندري قواوو د یو افسر الکساندر بلکمن د بند مدرا لنډه کړه چې په سوونیو کې بعد زندان نه آزاد شي. د پولیسو او عیني شاهدانو د وینا له قراره نن د کشمیر په سیمه کې چې هند او پاکستان اور باندې جنجال لري د یاغیانو او حکومتي قواو ترمنځ د ټوپکو د دزنه پس د هند ضد احتجاجونو کې لږ تر لږه دوه ملکي کسانو وژل شول او وتل زخمی شول. د امریکا پوځ د 200 زیاتې جلا جلا ویډیوګانې ګوري چې په موسل کې د لس ورځو د جنگ په دوران کې اخیستل شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د امریکا په ملاتړ کوردی وسوال چې د سوریې په شمالي سیمه کې د اسلامي دولت په وسوالو تاروزي حمله زیاتې کړې دي، د سوریې د لوی بند سره نږدې عملیات موقتا بند کړې دي او متخصصینو ته اجازه ورکړې ده چې دغه بند ساختمان تفتیش کړي چې څومره مسؤل دي. د اروپای ټولنې د مهاجرت د چارو کمشنر د هنګری د حکومت نه غوښتي چې له پناه غوښتونکو سره د دې ټولنې د اصولو په اساس چلند وکړي. د فرانسې په پایتخت پاریس کې د پولیسو لخوا د یو چینایي د وژل کېدو نه وروسته مظاهرې وشوې او په مظاهرو کې درې پولیس زخمي شول. ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ د اتمي وسلو په بین المللي بندیز مذاکرې پیل کړې دي. هغه ملکونه چې اتمي وسلې لري د دې مذاکرو مخالفت کوي. د اتمي وسلو د بندیز پلویان اتمي وسلې نړیوال امنیت ته خطر ګڼي او خبرداري ورکړې ده چې دا وسلې استعمال شي تبا کوونکي عواقب به ولري. د سپینې ماڼۍ مجرب سلاکار جیت کوشنر موافقه کړې ده چې د سنا د جرګې استخباراتي منتخبي کمیټې ته د خپلو هغو غونډو په باره کې معلومات ورکړي چې تیر کال د جمهوري ریاست د کمپین او د حکومت د انتقال په وخت کې د روسانو سره کړې دي. په عین وخت کې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ خپل زوم په یو نوي کار ګمارلی دی. دغه ستر سرمایه‌دار چې د ترامپ زوم دی په سپینې ماڼۍ کې د امریکن انوویشن په نوم د نوې ادارې ریاست کوي. دغه اداره به کوشش وکړي چې فدرالي حکومت لکه د یو ګټور او مؤثر بزنس غوندې کار وکړي. نن یو ډیر قوي طوفان د استرالیا شمال ختیځ لور ته روان دی او مقاماتو خبرداری ورکړی دی چې د ډیر تباه کوونکي باد او باران له امله به سیلابونه راشي.
قدر من اوریدونکو روانه خبرونه پم دیزی پای ته رسیده د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لا هم دوام لري اوریدل مهیروي تر بیا مل ملشه.